بله سید سمی عباس، تاسو ستړي مشي قدر منو اوریدونکو یوې بلې خپرونې ته مو زه هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اورئ چې امریکا د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر دواړو کاندیدانو غږ وکړ چې له انتخاباتي کمیسیونونو سره همکاري وکړي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم یو ځل بیا د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې له ټیم نه وغوښتل چې د انتخاباتو له پروسې سره یو ځای شي او په انتخاباتو کې شوې درغلۍ په ګډه وڅېړي. ښځه او کورني حقوق د ازادي راډیو اونیس پروګرام هم د خپرونې په دوهمه نیمایي کې اورېدلی شئ. خو لومړی به اسدالله الدین ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
د بریتانیا د دفاع وزیر فلیپ هاموند ویل د بریتانیا د پوځیانو لویه برخه به د اکتوبر تر اخره له افغانستان ووزي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د طالبانو لوري د غور د 400 ولسوالۍ نیول کېدل رد کړل، او د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون به نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د مخ په زیاتېدونکو کړکیچ په اړه معلومات ورکړي. د خبرونو تفصیل. د بریتانیا دفاع وزیر فلیپ هاموند ویل که چیرته د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لانجه هواره نشي او کوم تړون ونشي، نو د بریتانیا د پوځیانو لویه برخه به د اکتوبر تر اخره له افغانستانه ووزي. فلیپ هاموند چې پرون د بریتانیا د پارلمان دفاعي کمیټې ته خبرې کولې وویل د دوی پلان خو دا دی چې د روان کال تر دسمبر وروسته د افغانستان د ملي اردو په اکاډمي کې خپل روزونکي ولري، خو د دې لپاره چې تر اوسه ولسمشر نه دی ټاکل شوی، له افغانستان سره د ستراتیژیکو همکاریو تړون نه دی لاسلیک شوی، او د دوی د یو شمېر ځواکونو د پاتې کېدو لپاره هم کومه موافقه نه ده شوې، نو د بریتانیا به خپل ځواکونه د دسمبر تر 1 مخکې له افغانستانه وباسي. د بریتانیا د دفاع وزیر د دغو تړونونو لپاره د سپتمبر نیمایي وروستۍ نیټه وټاکله، او ویل چې تر هغه وروسته به بریتانیا ته ګرانه ده چې د خپلو پاتې کېدونکو پوځیانو لپاره پلان جوړ کړي. د ناټو عمومي منشي اندرس فاګ راسموسن بیا په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د راتلونکي کال د ماموریت لپاره د سپتمبر تر میاشتې وخت ټاکلی دی څو د کابل له حکومت سره یوه موافقه وشي. کنا د راسموسن په وینا بیا ګرانه ده چې د ناټو ځواکونه د راتلونکي کال لپاره په افغانستان کې روزنیز ماموریت ته تیاری ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا د جمهوری ریاست له دواړو کاندیدانو وغوښتل چې د انتخاباتو له کمیسیون سره همکاري وکړي. په دې اړه تفصیل په روانه خپرونه کې. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان د طالبانو له لوري د غور د 400 ولسوالۍ نیول کېدل رد کړل. صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې پرون دولت مخالفه وسلوالو د 400 ولسوالۍ پر پوستو حمله کړې وه، خو وروسته تر دې بیرته په شا شول چې تلفات ورواوښتل.
بریجونه ټول شان شول او په پای کې تقریبا لس کسه مخالفین وژل شوي دي. پوستې بیرته اوس زموږ امنیتي ځواکونه ساتل کړې شوي دي او څه خاص ستونزه نشته.
د غور چارواکي وایي چې په دې جګړه کې څلور پولیس او دوه ملکیان هم وژل شوي دي. پرون د غور ولایت چارواکو ویلي و چې د 400 ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. د هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون به نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د مخ په زیاتېدونکو کړکیچ په اړه معلومات ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې فلسطینی چارواکي پر غزې د اسرائیل د هوایي بمباریو په ترڅ کې په لسګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر غونډې یوه ورځ مخکې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د حماس پر ضد د لا سختو اقداماتو خبرداری ورکړ. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون پرون خبریالانو ته وضعیت ډیر خطرناک او د اندېښنې وړ وباله. هغه پرون د نتنیاهو، د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په ګډون د سیمې او نړۍ له یو شمېر مشرانو سره خبرې وکړې. اسرائیل د فلسطیني وسلوالو له لوري پر خپل خاورې د توغندیو د بریدونو په ځواب کې دغه عملیات پیل کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان د جنسا کی دغه جګړې ته اندېښنه څرګنده کړه، او په واشنگټن کې د چهارشنبه په ورځ خبري اعلانو ته داسې وویل: دا وایي موږ د ملکي خلکو امنیت او خوندیتوب ته په دواړو خواوو کې اندېښمن یو، که هغوی د اسرائیل د جنوبي سیمو اوسیدونکي دي چې د توغندیو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي، او یا هم په غزه کې ملکیان دي. له دې کبله موږ پر دواړو خواوو غږ کوو چې تر اوسه وسه دې هڅه هڅه وکړي چې بیرته وضعیت آرام شي او د ملکیانو د ساتنې لپاره دې ګامونه واخلي. موږ هم په دې حال کې د ستونزو د هواري لپاره هڅې کوو. فلسطینی چارواکي وایي پر غزې د اسرائیل د هوایي بمباریو په ترڅ کې لږ تر لږه 450 کسان وژل شوي دي. له غزې د اسرائیل پر خاورې د توغندیو بریدونه هم دوام لري. اسرائیل خبرداری ورکړ که چیرته حماس د توغندیو ویشتل ونه دروي نو پلي ځواکونه به یې پر غزې برید وکړي. اروپایي ټولنې د بلاروس د اتو چارواکو نومونه له هغې لسته وویستل چې له بشري حقونو څخه د تیری لپاره پرې بندیزونه لګول شوي وو. بل لور ته اروپایي شورا د بلاروس یو چارواکی د بندیزونو لسته ورزیات کړی دی. د اروپایي شورا په اعلامیه کې راغلی دی چې په بلاروس کې د خراب بشري وضعیت له امله دوی د دغه هیواد د یو تن د بندیزونو په لست کې ورزیات کړ او په ورته وخت کې اروپایي ټولنې له څېړنې وروسته د اتو تنو نومونه له لسته لرې کړي دي. د بلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو په ګډون د دغه هیواد 225 کسان د اروپایي ټولنې هیوادونو ته له سفره منع شوي دي او په اروپا کې د دوی شتمنۍ هم کنګل شوې. د دې هرات د دې تر څنګ د بلاروس د 25 کمپنیو پر کاروبار د اروپایي ټولنې په هیوادونو کې بندیزونه لګول شوي دي. دغه بندیزونه د 2018 کال د جنوري په میاشت کې وروسته تر هغه ولګېدل چې پولیسو د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته مظاهرچیان په وحشي ډول وځپل. او وروستی خبر دا چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د مرکزي امریکا د هیوادونو میندو او پلرونو ته خبرداری ورکړی چې خپل ماشومان دې یوازې مکسیکو ته نه استوي چې له پولې یې په قاچاقي ډول امریکا ته واوړي. د تیر کال د اکتوبر له میاشتې راهیسې د مرکزي آسیا له هیوادونو شاوخوا 50,000 تنکي ځوانان او نجونې د ښه ژوند په هدف د امریکا د جنوب لویدیځ سرحد څخه امریکا ته تیر شوي دي. اوباما چې پرون یې په دالاس کې خبرې کولې دغه راز له کانګرس څخه وغوښتل چې له ده سره کار وکړي او د 2.3 میلیارد ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه یې تصویب کړې تر څو د مهاجرینو ستونزو ته رسیدګي وشي. اوباما دا څرګندونې د تگزاس له ګورنر ریک پیری سره له کتنې وروسته وکړې. په کانګرس کې جمهوري غوښتونکي د ولسمشر د زیاتو مرستو له غوښتنې سره موافق نه دی. دوی وایي د اوباما پلان پر هغو تنکیو ځوانانو څرخي چې د هیواد ته داخل شوي نه د مهاجرت د نوې لړۍ پر بندولو. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
له اسد الله لودین نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه او رول خبرونه د غراز د ازادي راډیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلی او کتلی شئ په تمه د ازادي راډیو ډاټ کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې امریکا یو ځل بیا د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر دواړو کاندیدانو غږ وکړ چې له انتخاباتي کمیسیونونو سره همکاري وکړي.
زه د اصلاحاتو او همپالنې په ټیم باندې یو ځل بیا غږ کوم چې تاسې که چېرته حق ادا لرئ د شکایاتو کمیسیون کې دا جدي اراده شته رسې موږ هغه تقلبي رایې چې په انتخاباتو کې دي هغه باطلې کړو، بې اعتباره یې کړو او دا کار ستاسې په همکارۍ سره ډېر ښه کېدای شي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې له ټیم نه ورته غوښتنه وکړه. اسلام آباد وایي په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په دواړو دورونو کې مرسته کړې او اوس په سوله ییز ډول نوي ولسمشر ته د واک په سپارلو کې همکارۍ ته چمتو دی. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربیره د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام اونیس پروګرام ښځه او کورنۍ حقوق اوریدلی شئ. امریکا د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر دواړو کاندیدانو غږ وکړ چې له انتخاباتي کمیسیونونو سره همکاري وکړي. دا په روانه اونۍ کې درېم ځل دی چې د امریکا حکومت ورته غوښتنه له عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزي څخه کوي. امریکا اندېښنه لري چې د انتخاباتو روانه لانجه پر شخړو بدله نه شي. احمد شیبر پرې راپور لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو له کاندیدانو وغوښتل چې د انتخاباتو له کمیسیونونو سره همکاري وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جین ساکی پرون په واشنگتن کې خبريالانو ته وویل موږ له دوو ډلو سره په خبرو بوخت یو او دواړو خواوو ته خپل پیغام ورکوو چې له انتخاباتي ادارو سره همکاره واوسي. لشخړو او د شخړو لګواښونو لاس واخلي او له هر هغه حرکت څخه ډډه وکړي چې له اساسي قانون سره سم نه وي. روانه اونۍ د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو لکاندید عبدالله عبدالله سره په ټلیفون خبرې کړې وې. د دې خبرو په اړه د سپینې ماڼۍ ویاند جوش ارنست د سیشن بی فورس ویل چې ولسمشر اوباما عبدالله عبدالله وهڅاوه چې د اساسي قانون له اصولو سره سم چلند وکړي او داسې ونه کړي چې د درغلیو لپاره تشدد ته مخه کړي. د افغانستان د جمهوري ریاست دواړو کاندیدانو ویلي دي چې درغلی شوي دي. د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم غړي وایي چې په کار ده د 12,000 محلونو رایې له سره وشمیرل شي او د تحول او تداوم د ټیم مشر اشرف غنی ویلي دي چې د 12,000 محلونو رایې دي بیا تفتیش شي. د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو کاندید عبدالله عبدالله د انتخاباتو له دوهم دور وروسته د پراخو درغلیو تور پورې کړ او د انتخاباتو له کمیسیونونو سره یې اړیکې قطع کړل. د انتخابات خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د اصلاحاتو او همپالنې له ټیم څخه غوښتي دي چې خپله مقاطعه له کمیسیونونو سره پای ته ورسوي. عبدالله عبدالله د سیشن بی پورس په کابل کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته د خبرو پر مهال وویل چې د اونۍ تر پایه د صبر وکړي څو معلومه شي چې کمیسیونونه د دوی د غوښتنو په برخه کې څه پریکړه کوي. عبدالله عبدالله په خپلو خبرو کې دا هم وویل چې د جمعې پورس ټاکل شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کابل ته راشي. جان کیری تر دې مخکې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون غوښتي وو چې د درغلیو په څېړنه کې دقت وکړي.
په عین حال کې د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر اید رایس د افغانستان د انتخاباتو د اعلانجې په اړه اندېښنه څرګنده کړه. دغه کمیټې په یو خبر کړي بیان کې ویلي چې ښاغلی رایس په لومړیو کې هیله منو چې دا انتخابات به په افغانستان کې یو نوی باب پرانیزي. خو اوس دی دې ته ډېر اندېښمن دی چې په انتخاباتو کې درغلي ممکن د هیواد فرقي شخړو ته سیخ کړي. د هغه په وینا که داسې وشي په افغانستان کې د ښوونې، امنیت او اقتصاد په برخو کې ټولې لاسته راوړنې به په اوبو لاهو شي. رایس ویلي چې اوس باید ټولې خواوی هڅه وکړي چې د انتخاباتي کمیسیونونو اعتبار اعاده شي او په سولیز او قانوني ډول د قدرت انتقال تضمین شي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم یو وار بیا د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې له ټیم نه وغوښتل چې د انتخاباتو له پروسې سره یو ځای شي. د دې کمیسیون مشر پرون د انتخاباتي شکایتونو د څېړنې په وروستۍ علني غونډه کې وویل چې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم باید په انتخاباتو کې د شویو درغلیو د ادعاو د تورونو په اړه د شکایتونو کمیسیون ته مراجعه وکړي. خو د اصلاحاتو او همپالنې ټیم وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون تر اوسه نه ده ثابته کړې چې په پوره بې طرفۍ سره په انتخاباتي شکایتونو څیړي. په اړه تفصیل دی ناجیه صفی په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم په همکارۍ به په دې وتوانېږي چې پاکې رایې له ناپاکو هغو بېلې کړي. د دې کمیسیون مشر ستار سعادت وویل چې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم باید په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه خپلې ادعاوې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون سره شریکې کړي. ښاغلی سعادت د چهارشنبې په ورځ د انتخاباتي شکایتونو د څېړنې په وروستۍ علني غونډه کې په دې اړه وویل.
همپالنې په ټیم باندې اوس بیا غږ کوم چې تاسې که چېرته حق ادا لرئ د شکایتو کمیسیون کې دا جدي اراده شته ده چې موږ هغه تقلبي رایې چې په انتخاباتو کې دي هغه باطلې کړو، بې اعتباره یې کړو او دا کار ستاسې په همکارۍ سره ډېر ښه کېدای شي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په وروستۍ علني غونډه کې د هرات، کندهار، هلمند، غور، نیمروز، اروزګان، زابل، فراه، بادغیس، کندوز، تخار، بغلان او بدخشان ولایتونو 911 شکایتونه وسړل. په داسې حال کې چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د اصلاحاتو او همپالنې له ټیم څخه په دې پروسه کې د یوځای کېدو غوښتنه کوي، خو د دې ټیم چارواکي ټینګار کوي چې تر هغې به له دې پروسې سره یوځای نه شي چې د 12,000 محلونو رایې بیا ونه شمیرل شي. د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم بیان فضل سنگ چرکی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د شکایتونو کمیسیون کارونه ورته د اعتبار وړ نه دي.
مونږ هم دارنګ له کمیسیونونو سره د اړیکو د پریکړو په حال کې یو. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون متاسفانه د انتخاباتو له کمیسیون نه په کراتو بهتر عمل کوي. مونږ ته باید دوی ثابته کړي چې په پوره بې طرفۍ سره شکایتونو ته رسیدګي کوي. زموږ لاندې د دوی کارونه په بشپړه توګه د اعتماد وړ نه دي، بیا به هم مونږ ته د منلو وړ نه وي.
د جمهوری ریاست د انتخاباتو د دویم پړاو د ابتدایي نتایجو اعلان وروسته د جمهوری ریاست کاندید عبدالله وویل چې دغه نتیجه د درغلیو په اساس اعلان شوې او ورته د منلو نه ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دوشنبه په ورځ د جمهوری ریاست د دویم دور انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړل. د دې نتایجو له مخې اشرف غنی احمدزی د 55.4% رایو په ګټلو له خپل سیال عبدالله څخه چې 43.55% رایې ګټلې مخکې دی. ټاکل شوی چې د جمهوری ریاست نهایي نتایج د سرطان د میاشتې په 1 نیټه اعلان شي.
ستاسو له پیغامونو نه
کونړ ولایت نه د یارګل د کلي نه محمد شریف د یارګل د کلي زما رضا د خیرانو متل دی پخوانی وایي چې لیټرۍ سړېږي بالا پیولېږي. دا د افغانستان د انتخاباتو نه لیټرۍ سړه شوې ده بالا پیولېدلې ده او دا یو به شکل یو ورځې نه بلې تاړی او بلې تاړی او د جهانیانو موږ پورې رشتن وایي په جهان کې ټول جهان کې همدغه انتخابات کېږي او بېرته په دوه ورځو کې یا درې ورځو کې دواړه نتیجه ورځي او اعلانېږي او دغه کېږي ماری پې کېږي. دا د افغانستان خلک په تنګ راغلي دي. نور د خدای لحظه کوي او نور پرې دغه تجارت مه کوئ. دا تجارت نه بس اخلاص شوله او څو ځله پرې تجارت وشه. دا درېیم ځل ته مه مجبوروئ.
زه جل رحمان د کندهار څخه خبره کوم. زما د محترم ډاکټر صاحب عبدالله شخي دا هیله ده اوس لا ستاسو لپاره ډېره ښه ولاړه وه چې انتخابات څه فیصله کولی هغه مقابله کړې وای. او بل شرم لوی د شرم ځای دا دی چې نور مملکتونه راځي ستاسو په مابینځ کې جوړه روغه کوي. یاره افسوس دی ستاسو تعلیم یافته وو ته ارمان دی ارمان دی زموږ نه تعلیم یافته خلکو ته چې موږ نه تعلیم یافته خلک یو تر تاسو مو ولا دماغ ډېر ښه کار کوي. افسوس دی ستاسو تعلیم یافته خلکو ته چې ستاسو تعلیم یافته او دا کارونه ستاسو کېږي. السلام ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم. محمد اسماعیل له پکتیکا نه تاسو سره په تماس کې یم. زما د ټاکنو د خپلواک کمیسیون نه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون نه دا هیله ده دا مې امید ده د ټول افغانانو همدا امید ده دا هیله ده چې دغه ټاکنې چې دا اوس ترسره شوې خلکو قرباني ورکړي پولیسو وردو ملي امنیت ولس هر چا قرباني وکړي. د افغانستان اقتصاد زیان ورسید تجارانو ته خلکو ته مجموع چار شي ته نو دومره په میلیاردو ډالر و افغانۍ مصرف شوې. نو دا بیا په څه معنی چې تاسو اوس د مصلحت له لارې دغه دوه نوماندان سره جوړوي او نوماندانو مې دا خواهش ده چې سهمي شرکتونه دې نه جوړوي که ډاکټر صاحب عبدالله یې که ډاکټر صاحب اشرف غني چار یو پرنده یې هر یو پرنده اعلان شي د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا بل یو دې ورته مبارکي ورکړي. زما همدا هیله ده دا مې امید ده.
څوتنو د افغانستان د جمهوری ریاست د لانجې په اړه خپل نظرونه څرګند کړل. د افغانستان د انتخاباتو د لانجې په اړه نړیوالو ورځپاڼو هم ډېرې تبصرې کړې دي. جاناقا الکوزي د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستی او غټه کې اوروي.
انګلستان چاپ ډیلی ټلګراف ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان سیاستوال باید چې خپل مخالفتونه حل کړي تر څو دا هېواد په یو بل عراق بدل نه شي تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی او په یو برخه کې لیکي په تیر یوې لسیزه کې په جنګځپلي افغانستان کې د بریتانیا د اوږدې او خونړۍ جګړې یو اساسي هدف دا و چې دا هیواد په یو داسې کافي باثباته حالت کې پرېږدي چې یو ځل بیا به د اسلامي ترورستانو په امن ځای نه بدلېږي. دا چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو راوتلو وروسته به څه پېښ شي سړی باید په 2011 کال کې له عراق څخه د ایتلافي ځواکونو وتلو ته پام وکړي چې عراقیان له څه ډول مصیبت سره مخامخ دي. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې انګلیسان او امریکایان له افغانستان څخه د وتلو یوه مناسبه او پر ځای ستراتیژي هم نه لري. ډیلی ټلګراف زیاتوي د دې لپاره چې افغانستان په عراق بدل نه شي غوره به دا وي چې نړیواله ټولنه په دې هیواد کې یو کاري او فعال حکومت تر شا پرېږدي. داسې حکومت چې په بشپړ ډول روزل شوي او مجهز امنیتي ځواکونه ورته پوره تابع او فرمانبرداره وي. خو د برېتانیې او امریکایي ځواکونو له وتلو مخکې چې شپږ میاشتې وخت ورته پاتې دی د دې خوږې هیلې پوره کېدل په شک کې دي. ورځپاڼه لیکي عبدالله عبدالله د سې شنبې په ورځ په داسې حال کې د بری اعلان وکړ چې په ابتدایي نتیجو کې اشرف غني اصلي ګټونکی ښودل شوی دی. ډیلی ټلګراف وړاندې لیکي عبدالله عبدالله او اشرف غني دواړه ملاتړي والیان ولسوالان خاروالان او جګړه ماران لري او د لویدیځ پالیسي جوړونکي به دواړو ته د افغانستان په سیاست کې د نوي تحرک راوستونکو په سترګه وګوري. د کرزی اداره له دوه مخیو او اداري فساد څخه ډکوه. ورسپاڼه لیکي اشرف غنی او عبدالله دواړه تکړه کسان دي او کولای شي د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته افغانستان پر سم لوري رهبري کړي. امریکا چاپ وال سټریټ ژورنال ورسپاڼه هم د انتخاباتي ستونزو په اړه یو مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې راغلي ټاکل شوي وه چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات به د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د یو بشپړ خپلواک هیواد په توګه د سیاسي انتقال نمونه وي، خو تر دې دمه داسې ښکاري چې وضع په خطرناک ډول د بې ثباتۍ پر لور روانه ده او د کورنۍ جګړې اندېښنې رامنځته کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې طالب وسلوال د پرمختګ او قوت په حال کې دي، د افغانستان اقتصاد خراب دی او بهرنۍ مرستې مخ په کمېدو دي. وال سټریټ ژورنال ورسپاڼه د یو امریکایي چارواکي له خولې لیکي متحده ایالاتو په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت په مقصد په پوځي او ملکي برخو کې د میلیاردونو ډالرو پانګونه کړې او د عبدالله عبدالله اوسنۍ ستراتیژي د امریکا ملاتړ له خطر سره مخامخ کوي. له همدې امله ده چې د جمهور رئیس اوباما اداره د منځګړتوب هلې ځلې کوي او د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په روانې اونۍ کې کابل ته استوي.
ازادي رادیو اوري اسلام آباد وايي په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په دواړو دورونو کې مرسته کړې ده او اوس په سولې ایز ډول نوي ولسمشر ته د واک په سپارلو کې همکاري ته چمتو دی، خو افغان حکومت د پاکستان مرستو ته د شک په سترګه ګوري. جزئیات د احمد شیبر پر راپور کې.
پاکستان په افغانستان کې د واک د سولې ایز ډیموکراتیک انتقال ملاتړ وکړ او دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې هم اسلام آباد خپل ټوله وسه وکړه چې په سولې کې ترسره شي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی تسنیم اسلم په یو بیان کې چې د چهارشنبه پر اساس خبر شو وویل موږ د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لوري د لومړنیو پایلو اعلان واوریده او له دې هم خبر شو چې دا نتیجې ورستی نه دي. د دغه نتیجو له مخې اشرف غنی احمدزی 65.44% رایې ګټلې دي او عبدالله عبدالله 43.55% رایې وړې دي. د اصلاحاتو او همپالنې انتخاباتي ټیم پر دې نتیجې اعتراض لري. دغه ټیم وایي چې پراخي درغلي شوې دي نو نتیجې دوی ته د منلو نه دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی تسنیم اسلم وویل هیله منیو چې د افغانستان د انتخاباتو په ارتباط ټول موضوعات په سوله ایز ډول د خبرو اترو له لارې په ټاکلي وخت د افغانستان له اساسي قانون او نورو قوانینو سره سم حل شي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی بیا وویل با ثبات او متحد افغانستان د ټولې سیمې د سولې او ثبات لپاره مهم دی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی ازادي رادیو ته وویل چې تر اوسه چې نړیوالو د افغانستان د انتخاباتو په اړه کومې اندیښنې څرګندې کړې دي د افغانستان دولت او ملت د هغوی د خواخوږی هرکلی کوي، خو پاکستان بیا هغه هیواد دی چې عملا همکاري نه کوي.
پاکستان د اسلامي جمهوریت لوړپوړو چارواکو چې په مثبت توګه څرګندونی کوي هغه څرګندونی هم هرکلی ور دي، خو په عملی توګه متاسفانه تر اوسه پورې کومې ستونزې چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او پاکستان د اسلامي جمهوریت ترمنځ شتون لري د پاکستان لخوا د دې حل لپاره کوم عملی ګامونه نه دي پورته شوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په وینا چې دوی د اپریل په 15مه او د جون په 14مه یو لړ هڅې وکړي څو د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړی دور او دوهم دور سم ترسره شي او امنیتي ستونزې رامنځته نشي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات یو افغاني مسله ده چې مشیت افغانستان د انتخاباتو کمیسیونونه کوي، خو باثبات افغانستان د دوی په خیر ده.
چی خواهد شد و چی یا کیا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامده ام کل تنظیمای زور از
جبری و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیده پاره جی پا افغانستان که مداخله تونیشی
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر پنزو بجو پوری ازادی رادیو نواوره.
نن د ازادي سپو په پروګرام کې د غرض د انتخاباتو د لانجې د هواري لپاره د کورنوي او نړیوالو هڅو پر مسلې خبرې کوي. تاسو هم کولی شئ چې د پروګرام ته ټلیفون وکړئ او خپل نظر او پوښتنه له چارواکو سره مطرح کړئ او هم د غرضو بخې خپل نظر د ازادي رادیو له لارې له نور سره شریک کړئ. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي هڅه کوي په افغانستان او تاجکستان کې د انسانانو د قاچاق کچه راټیټه کړې. د دې سازمان د عامه اړیکو مسؤول نصیر احمد حیدرزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په همدې هدف یې په کابل کې دوه ورځې غونډې جوړې کړې وې. د ازادي راډیو خبریال سید کمال شاه عارف له ښاغلي حیدرزی سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنې دي چې په دې غونډو کې پر کوم موضوعاتو خبرې وشوې.
د کډوالۍ نړیوال سازمان چونګاش د میاشتې په شپاړسمه او لسمه باندې یو ناسته درلوده چې په دې ناسته کې د تاجکستان او د افغانستان غیر حکومتي مؤسسات یا په بل عبارت باندې د مدني ټولنو کارکوونکي سره راغونډ شوي وو چې د انسان د قاچاق د پدیدې په هکله او د ناورین په مجموع کې د ناورین په هکله بحث او خبرې سره درلوده.
تاسو ته فکر کوئ چې د دې شانته غونډو په دایرولو سره به د انساني قاچاق مخه تر حد پورې ونیول شي؟
بلا شک دا ورته ناشتي د مؤسساتو ترمنځ د خلکو په منځ کې او د مدني ټولنو ترمنځ د همغږي او د تجارب او د معلوماتو د دې په برخه کې ډیر زیات مرسته کولای شي چې دا بل اخره په خپل په دې دوه مختلفو هوادو کې لکه تاجکستان او افغانستان په دې دوه هوادو کې د خلکو د پوهاوي د کچ په لوړوالي کې دا به ډیر یو مثبت رول ولوبوي.
په راتلونکي کې د تاورته نور غونډو پر جوړول باندې هم تصمیم ونیول شو.
په دې باندې کې اکثرا په دې په دې په ترنګوالي او د حلارو چارو باندې ریډیل وسوله خو بلا شک دا غونډي همیشه پرلبسي سیریال غونډي هم لري چې دغه په حق له غروسته تاسو ته لادر
سلام له چې دا ډول غونډي جوړ سي انګیزه اصلي سو
تاسو ته معلومه ده چې د انسانانو قاچاق یا انساني قاچاقبری په مجموع کې دا یو ناورین دي چې نه تنها افغانستان د منځکي مملک بلکې نړی ورسره لاس وګیبان دي. نو په دې اساس افغانستان هم یو له هغه هیوادونو چې د دې ناورین څخه درد لیدلی. تاجکستان او افغانستان په مجموع کې دواړه سره راغونډ شول د مدني ټولنو په منځ کې دا همغږي رامنځته شول چې دوی وکولای شي د دې ناورین په اړه او د دې ناورین د آثارو اغیزو په اړه صبر سره تبادله افکارو. زه فکر کوم چې دې په دې د لمنځه وړلو لپاره د ابتدایي او ډیر ښه یو پرځای اقدام
د مهاجرینو نړیوال سازمان د انسانانو د قاچاق په اړه کوم ارقام لري تر اوسه؟
ارقام دقیقاً موجوده دي. زه به دا وایم چې ممکن تاسو د برنامه د هوسیلینه به وتلې خبروي خو په مجموع کې ارقام څه چې هغه ورسته کولای شي تاسو په اختیار کې کړئ.
دا لومړنی غونډه وه او که در دې مخکې غونډې شوې
دا په افغانستان کې تر ټولو لومړی غونډه وه او ان شاء الله په آینده کې به هم د دې تسلسلي غونډې یا افغانستان کې او یا په تاجکستان کې ادامه ومومي. خیر.
د مهاجرینو د نړیوال سازمان د عامه اړیکو مسؤول نصیر احمد حیدرزی و.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس ازادي رادیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو د روسي له لوري د کریمیا لنیول وروسته پر یو شمېر روسانو او روسي پلوه اوکراینیانو په انفرادي ډول بندیزونه لګولې دي. د امریکا د سنا په استمایا غونډه کې تیر شپه ځینو سناتورانو پر دې سخت انتقاد وکړ چې دغه بندیزونه ولې پر کمپنیو نه دي لګول شوی. د موضوع تفصیل د احمد شبر پر راپورټ کې.
د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې د ولسمشر باراک اوباما له ادارې پر روسي د لګول شویو بندیزونو پوښتنې کړې دي. د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر رابرټ مینندس او د دې کمیټې بل جګپوړي غړي باب کراکر د اوکراین په اړه استمایا غونډه کې دا پوښتنه وکړه چې ولې د اوباما ادارې پر روسي نور بندیزونه نه دي لګولي. د اروپا او آسیا اروپا د چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې ویکتوریا نولاند وویل چې پر بندیزونو فکر شوی دی او دا بندیزونه به د اروپا له همکارۍ سره نور هم اغیزمن وي. نولاند زیاته کړه چې د اروپایي ټولنې مشران د راتلونکي اونۍ د چهارشنبه پر ورځ غونډه کوي نو شایي تر دې غونډې وروسته نور اقدامات وشي. سناتور مینندس وړاندیز وکړ چې د کانګرس غړي ممکنه ده چې له خپل لوري د روسي پر ضد بندیزونه ولګوي. د نوموړي په وینا تر کله به سناتوران انتظار کوي. که څه هم په سنا کې جمهوری غوښتونکو سناتورانو پر روسیې د نورو بندیزونو د لګولو لپاره یو لایحه وړاندې کړې ده، خو د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر سناتور مینندس او سناتور کراکر په پرونی استماعي غونډه کې ډیر په قهر وو. سناتور کراکر وویل د بندیزونو پالیسي موثره نه ده. د نولانډ مخاطب کړه او ویویل چې ولې حکومت نور بندیزونه پر روسیې نه لګوي. کله چې نولانډ غوښتل ځواب ورکړي، کراکر د هغې خبرې قطع کړې او ویویل چې دی نه غواړي چې دلایل واوري. بیا نولانډ وویل د اوباما اداره له اروپایانو سره خبرې کوي څو یو ګډ دریځ خپل کړو. موږ چمتو یو چې نور بندیزونه ولګوو چې ځانګړی هدف به لري او پر خاصو سکتورونو به بندیزونه ډېر ژر ولګول شي. که چېرته روسیه په قاطع ډول تغییر نه کوي او د بیلتون غوښتونکو له ملاتړه لاس نه اخلي. نولانډ د تیرو بندیزونو دفاع هم وکړه چې هغه اغېزناک وو او ویې ویل چې د همدې بندیزونو له امله په اوکراین کې د ولسمشۍ انتخابات ترسره شول او څلوېښت سره روسي پوځیان د مې په میاشت کې د اوکراین له سرحدونو پوښا شول.
د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو مخکې له دې چې د ازادي راډیو اونیس پروګرام ښځه او کورني حقوق واوري، اسدالله لودین یو وار بیا د افغانستان او نړۍ د ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کوي.
د بریتانیا د دفاع وزیر فلیپ هاموند ویل کې چیرته د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو لانجه هواره نشي او کوم تړون ونه شي، نو د بریتانیا د پوځیانو لوی برخه به د اکتوبر تر اخره له افغانستانه ووزي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا د جمهوری ریاست له دواړو کاندیدانو وغوښتل چې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره همکاري وکړي. د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت د طالبانو له لوري د غور د چهارسدې ولسوالۍ نیول کېدل رد کړل. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون بنند د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د مخ په زیاتېدونکي کړکیچ په اړه معلومات ورکړي. اروپای ټولنې د بلاروس د اتو چارواکو نمونه له هغې لسته وویستل چې له بشري حقونو څخه د تیری لپاره پرې بندیزونه لګول شوي وو. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د مرکزی امریکا د هیوادونو میندو او پلرونو ته خبرداري ورکړ چې خپل ماشومان دې په یوازې مکسیکو ته نه استوي چې له پولې په قاچاقي ډول امریکا ته واوړي.
شذ او کورنی حقوق.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې روغ جوړ خوشاله او لنجو خلاص ژوند ولري، د حقوقي مسایلو په اړه د ازادۍ رادیو څخه خبرېدونکو د دې ونې خبرونې ته مو زه یوسف خان زدران هرکلی کوم. مونږ تیر ونې د طلاق په موضوع خبرې وکړې او ژمنه مو کړې و چې دا ونې د ماشوم د حیزانت په حق غږیږو. دا خبرونه د ګلوبل رائټ سازمان په همکارۍ هر دوشنبه د سهار په لس نیمو او تکراری هر پنجشنبه د سهار په اته نیمو بجو د ازادۍ رادیو په چپو خپرېږي. مونږ د معمول په څیر مدافع وکیل روح الله حبیب خپل استودیو ته راغوښتی چې د ټاکل شوي موضوع په اړه تاسو اوریدونکو ته لازم معلومات ارائه کړي. حبیب صاحب، نور د اوریدونکو د انتظار شیبې لنډوو، زموږ خپرونې ته په خیر راغلی او ورسره کوی چې د ماشوم د حیزانت حق په څه معنا ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم خپل د مینې ډک سلامونه خپل اوریدونکو ته وړاندې کوم. موږ تاسو راځو چې نن ورځ د په نننۍ خپرونه کې په حیزانت باندې وغږیږو. دې مورد کې څو نظریات موجود دي چې اول موږ تاسو د مدني قانون نظر دی، بیا هم د شرعي نظر دی. زه غواړم چې هر کومې باندې لږ لږ رڼا واچوم. اول راځم چې خپله حیزانت څه معنا وکړي، هر هدف د حیزانت څه شی دی. هدف د حیزانت د ماشوم ساتنه او پالنه دی، او شری بحث کې عبارت دی له د ماشوم د روزنې څخه د هغه چا په وسیله چې د حیزانت حق لري. همدارنګه په قانون مدني د افغانستان کې هم دې ته تعریف ورته ورکړ شوی چې وایي چې حیزانت د ماشوم د ساتنې او پالنې څخه په هغه مودې کې عبارت دی چې ماشوم د ښځې ساتنې او پالنې ته محتاج. یعنی دا په دې معنی دا هغه موده ده چې دغه ماشوم یوې ښځې ته محتاج دی چې ترسو د ماشوم تر دغه موده چې ورته قانون ټاکلی یا قانون ورته تعین کړی دغه ماشوم نه پالنه او ساتنه وکړي. همدارنګه مطابق د قانون د مدني د افغانستان نسبی مور د ګډ ژوند په اوږدو کې او د جدایونو وروسته د ماشوم د ساتنې او پالنې په باره کې لومړیتوب یا لومړی حق لري.
او وکیل صاحب، یو سوال دلته پیدا کیږي، اوریدونکو باید پوه شي، ته مخکې مودې او عمر ته یادونه وکړه، څومره عمر ټاکل شوی د حضانت لپاره؟
د حضانت لپاره مطابق موږ تاسو قانون د مدني الک لپاره 1 کال ټاکل شوی او د جلۍ لپاره 9 کاله. یعنی دا په دې معنی ده چې کله چې د مور او د پلار په منځ کې جدایي راځي، او یا هم مثلا که جدایي هم نه راځي، مثلا مور دا صلاحیت لري چې خپل د اولاد نه که الکی تر 1 کلنۍ پورې او که جلۍ وي تر 9 کلنۍ پورې د نه چې وکړي ساتنه او پالنه وکړي. یعنی کله چې دغه موده تکمیلیږي، که چیرې ښځه او مېړه یو بل نه سره جدا شوي وي، بل دغه نه چې مثلا دغه موده هم د دغه حضانت تکمیلیږي، دلته د حضانت یا د ساتنې او پالنې حق چا ته ورکول کیږي؟ پلار ته ورکول کیږي. یعنی تر 1 کلنۍ پورې هلک، تر 9 کلنۍ پورې جلۍ، دا د مور حق.
لومړنی مکلفیت د مور دی. یعنی
دقیقا، یعنی مطابق د قانون موږ او تاسو مطابق د شریعت لومړنی حق د مور دی، چې مور باید مکلفه ده چې د نه باید ساتنه او پالنه وکړي تر 9 کلنۍ او تر 1 کلنۍ او 9 کلنۍ پورې،
یعنی
1 کلنۍ هلک او 9 کلنۍ جلۍ.
او وکیل صاحب، که قانوني سن پوره کړي، د هغې نه وروسته بیا مور کولی شي په خپل اولادونو کې یو نه یو ډول تصرف وکړي یا ورته لارښوونه وکړي که نه؟ فرضاً که بیل شوي وي دواړه یو له بل نه.
قانونی اهریت بلا موضوع دی او د حضانت دوره بلا موضوع. یعنی دا په دې معنی ده کله چې موږ تاسو چې قانونی اهلیت په دې معنی ده چې باید دی خپل 18 کلنۍ موده باید تکمیل کړي، خپل 18 کلنۍ سن باید دی تکمیل کړي. کله چې کالی کې وکجلی که خپل دغه 18 کلنۍ سن تکمیلی یا خپل اهلیت تکمیلی، دلته دی حق لري خپله هم هلک هم جلۍ چې د مور سره اوسیږي که د پلار سره یا د دواړو سره، دی حق بیا مستقلا دی ته ورکول کیږي. ولی مخکې له دې نه دا حق دوی ته نه ورکول کیږي. دلته دوی حق دا دی چې دوی باید د مور او د پلار له خوا نه چې تر 1 کلنۍ او 9 کلنۍ پورې د مور له خوا نه او بعد لغه نه د پلار له خوا نه د ښه پالنه او ښه ساتنه یې دوی نه وشي.
ښه، وکیل صاحب، تر ډېره د حضانت موضوع تاسو روښانه کړه. د نفقې په بحث کې مو ویلي وو چې ماشوم د شیدو د رودلو حق لري. دا د شیدو رودلو حق او د حضانت حق یو له بل سره څه فرق لري؟
ډیره مننه. دا د شیدو رودلو حق دا ارتباط نیسي اړ لري نفقې ته، او د حضانت حق فقط د ساتنې او پالنې پورې حق لري. چې دا یعنی دواړه سره بیلې دوه موضوعګانې دي، دوه بیلې موضوعګانې او دوه بیل حقونه دي. چې د ماشوم دي مثلا د شیدو رودل یا مثلا د نفقې موضوع یو بیله موضوع ده، لکه څنګه چې تاسو ویلې. موږ تاسو مخکې په دې باندې بحث کړی، او اوس موږ تاسو فقط د ماشوم د ساتنې او پالنې باندې بس کو، چې یعنی حضانت خاصا د ساتنې پالنې او روزنې ته ویل.
په دې ساتنه پالنه کې کوم حقوق شامل دي؟ یعنی څه شامل دي؟ بلاخره ماشوم د کوم حقوقو څخه برخورداره کیږي؟
یعنی ما د ساتنه او پالنه کې موږ تاسو ګورې، لکه چې نوم نه ده روښانه ده چې باید ماشوم نه ښه ساتنه وشي، ښه حفاظت ترې وشي، ښه پالنه ترې وشي، تر څو دی دغه 1 کلنۍ یا 9 کلنۍ سن ته رسیږي. یعنی تر دې اندازې پورې دی رسیږي، دی ماشوم ضرورت لري چاته یو ښځې ته چې دغه ښځه دغه ماشوم نه ښه پالنه او ښه روزنه وکړي. یعنی دا په دې معنی چې مثلا ضرر ورته ونه رسیږي، مثلا څوک ورته ضرر ونه رسوي، خپله دا ماشوم ته مثلا څه مشکل پېښ نه شي. مثلا که مریضي کې د مریضي تداوی وکړي، که چیرې مثلا دی وږی کېږي، دته په ښه ډوډۍ باندې ورکړل شي، مثلا د نظافت د مثلا ټول دغه څه ضروریات چې یو ماشوم لري تر دغه 1 کلنۍ او 9 کلنۍ پورې، دا دته حضانت ویل کېږي. او دا چا مربوط کېږي؟ دا دی مور مربوط کی. یا دیو خزی چورتا حازنه وی ایده مربوط کی، کچیر مور نی. په دې خاطر چې موږ تاسو په قانون کې کچیر دی مور مثلا په حضانت یا مثلا دوره ساخت شي یا مثلا مور نی، بیا موږ تاسو تقریبا 2 درجه ته خزی دی چې دا درجه په درجه به هر کمه مستحق دی چې مثلا د ماشوم نه دی پالنه او ساتنه وکړي.
وکیل صاحب، که په دې برخه کې مور پیسو ته ضرورت ولري او هغه کافی اندازه پیسې ونه لري، بیا څنګه؟
ډیر سوال مکو دی. حضانت یا دی د ساتنې او پالنې په موده کې د ماشوم ټول مصارف د پلار تر غاړې دی. یعنی په مور باندې هیڅ مکلفیت نشته چې مور خپل لسجبه یا خپل لزانه د مصارف وکړي. نفقې نه نیولې مثلا تر تداوی، تر لباس، تر توام، ټول مصارف د چا په غاړې ده؟ د دې ته د پلار په غاړه ده.
البته سرپرستی یې مور کوي.
دقیقا، صرف مور ساتنه او پالنه او سرپرستی کوي بس. حتی که مور وغواړي کوی شي چې د الک یا د پلار نه د شتمنۍ نه خپل د اجوري حق هم واخلي. دا په دې معنی ک چیرې مثلا الک شتمنۍ که او پلی اپلای شتمنۍ کېدای شي چورته وي چې ښه په دغه نه مثلا و کال یا نه کالو کې زه د تا زوی ساتم یا د تا اولاد ساتم، زه حق لرم چې ماته ته باید اجوره راکړي یا ماته باید ته ماته دستمزد راکړي. دا حق م لري چې ته یې غواړي. دا حق د چا دی؟ د ښځې لپاره دی.
ښه وکیل صاحب، دا خو په دې صورتونو کې د ماشوم حالات تا بیان کړو چې څه حقوق لري، خو که ښځه طلاقېږي یا دواړه یو له بل سره بیلېږي، دا چې په دې وخت کې د ماشوم د ساتلو حق د چا ده؟ لومړی د یوې ښځې سره کړي خبرې اورو، بیرته بحث ته راګرځو.
زما خاوند چې دا خارج کې مور دا نامزاد که کله چې دا هلته و، نو د مور خپل زوی ته زنګونه وهل چې دا زما بې ادبي کې، نو زما هغه دپاره د هغه په زړه کې نفرت ځای ورکړم. نو کله چې دا راغی دم د خپل د مور د پخولې ما ته ویلې چې زه تانه نفرت لرم، ولی ته زما د مور بې ادبي کوې. نو کله چې دا موضوع ما خپل پلار سره جریان کې کېښو، پلار مې تصمیم ونیو چې دا پیوند فسته کوو. مونږ ټول د دې پیغورونه وډار شو. مونږ هغه مور مې راضي کړه چې پلار ته چې واده ورکي. واده ورکي یو درې کاله زموږ ژوند ښه و، بعد له هغې د مور د لمسون په هغه او د پلار د ورونو دی زموږ ژوند کې تریخوالی راغی، او د زما دوه ماشومان دي. نو دی بالاخره زه طلاق کړم. اوس زه د خپل د مور کور کې اوسېږم، دوه ماشومان مې دي. نه دا هغه ماشومان خپل ځان سره ساتي او نه یې خرچه رالیږي. زه یو چیرته وظیفه اجرا کوم، هموږ نه خرچه پیدا کوم چې خپل مصارف هغه کم دوی مریضان کېږي او حتی د دوا پیسې نه رالیږي. او زل ما د دوی د خیشاوند په هغه په لاس جواب ورته ولیږه چې د دې یا دا ځان سره وساته یو خرچه راولیږه، په هیڅ صورت دې ځان نازرۍ نه. او زه نه پوهېږم چې دا مصرف د چا په غاړه کېږي، او دا تر څه وخته پورې ما سره یو څه وخته پورې دا پلار دا بیا یا نه د تل لپاره ما سره پرېږدي.
ښه وکیل صاحب، تاسو د دې خور خبرې واورېدې. د کورنۍ تاوتریخوالي وروسته د پلار په کور کې ده، په خپله معاش او پیسې هم لري، خو وایي له میړه څخه غواړي چې د اولادونو حفاظت وکړي. ستاسو په اند په قانوني لحاظ اوس څوک مکلف دي چې د دې ماشومانو حفاظت وکړي؟
ډېره مننه. د دې خور په ځواب کې باید وایم د دوه موضوعګانې مطرح کړې وي. تقریبا دوه کاله کېږي چې دو ماشومان لري، او د میړه له خوا نه طلاق ورکړ شوی، او د خپل د پلار کار اوسېږي، کار هم کوي او دوی ته نفقه هم ورکوي. او دا یې ویلي چې زه نه پوهېږم چې تر څه وخته پورې به زه دا ماشومان به د ما سره وي، او تر څه وخته پورې مثلا دا نفقه هم باید د ما تر غړی، دا نفقه یې په ما کېږي او کېده په پلار باندې. د خور په ځواب کې باید داسې ووایي چې ماشومان تر که چیرې دغه ماشومان د تا که جنوکیانی وي، تر نهه کلنۍ پورې مطابق د قانون د افغانستان، او که چیرې مثلا الکان وي، نو دا تر اووه کلنۍ پورې به دا تا سره. بعد له هغه نه که چیرې دا تا میړه راځي او په تا باندې ادعا کوي چې ته د ما دغه ماشومان ما ته راکړه، نو دلته قانون یا محکمه دغه ماشومان چا ته ورکوي؟ د پلار ته ورکوي. راغلو د مصارف او د نفقې موضوع باندې، د نفقې او مصارف موضوع، دا ټوله نفقه د دغه ماشومانو اده د پلار تر غاړې. یعنی که چیرې پلار حاضر نشي دغه نفقې ته، ته کوی شي چې مثلا عارض شي محکمې ته، او محکمه یې مجبوره او مکلفه ګرځوي چې تر څو د خپل اولادونو نفقه ورکړي. او که چیرې بیا یې هم ورنکړه، نو دغه تر هغه وخته چې تر څو دغه ماشومان د تا اووه کلنۍ یا نهه کلنۍ پورې رسیږي، ته کوی چې دغه کار چې کوي، کوم مثلا عاید چې لرې، کېدای شي نه د خپل د ماشومانو نفقه ورکړي. خو کله چې یوه رویه شته، که چیرې مثلا بیا تا باندې دا راځي عریض کېږي، تا سابقه میړه او تا اولادونه غواړي، ته بیا کوی شي چې مثلا هغه وخت کې په بدل کې خپل د ماشومانو څه نفقه چې دې ورکړه ته نه وغواړي، ته کوی شي چې بیا په اخره کې کله چې مثلا میړه راځي، کله چې پلار د ماشومانو راځي، تا نه خپل ماشومان غواړي، ته کوی شي په مقابل کې خپل دا عریضه مخ کېږي چې ما ته خیر دی، ما د دغه اووه کالو د نهه کالو چې ما د تا ماشومان ساتلي نفقه مې ورکړه، د ما نفقه ما ته راوړي.
وکیل صاحب، هغه څه چې ډېر زمونږ په ټولنه کې پیښیږي، فرضاً که دغه ښځه اوس د بل چا سره واده کوي، که د دې ماشومانو په ساتلو او سرپرستۍ کې کوم اغیزه راځي، یعنی ناقص کیږي، دا ماشومان باید بیا هم له دې سره پاتې شي که نه؟ د ښځه څومره وخت انتظار وباسي واده ته، او یا نه په دې وخت کې پلار مکلف ته چې حفاظت په غاړه واخلي، سرپرستي په غاړه واخلي؟ په دې اړه که زموږ اوریدونکو ته لږ معلومات ورکړي.
که چیرې د ماشومانو مور بعد له دې نه چې مثلا خپل د اول میړه نه بیل شو، خپل د ماشومانو حفاظت یې تر غاړې واخیسته، کله چې دا د بل چا سره واده کوي، په دغه جریان کې که چیرې دغه ماشوم یا ماشومان وي، که چیرې دوی جنوکیان وي یا جلۍ وي، دغه حق دغه ښځې نه اخیستل کیږي. او په دویمه درجه کې خزه ته د حق ورکول کی. دویمه درجه څوک ده؟ دویمه درجه کې د خزه مور ده، یعنی د مور مور ته ماشوم یا د جلی ورکول کی. کچیر د ماشوم الک وی که الک وی بیا هم کچیر د خزه دی پردی سړی سره واده کړی وی، د الک هم بیا هم ته نه غسل کی. او کچیر د خزه د دی الک د مثلا محرمات سره مثلا نږدې قرب سره واده کړی، بیا ته نه د ماشوم چې چون الک دی ته نه غسل کی. دا په دې معنی که چیرې مثلا خزه د الک د کاکا سره یا مثلا د ترزوی سره یا مثلا د نږدې خپلوانو سره واده کوي، په دغه حالت کې د الک تینه نه اخیستل کیږي. په دې خاطر نه اخیستل کیږي چې دغه د الک باندې د شفقت او د محبت لاس مثلا کېدای شي د خپلوانو له خوانه کشي. ولې که چیرې مثلا د خپلوان یو اجنبي سړی، نو د دې احساس کیږي چې ګویا که چیرې مثلا یو بیگانه سړی سره د ښځه واده کینو، ممکن دغه الک د شفقت او محبت څخه چی شي محروم شي. په دغه سبب دغه ماشوم له دغه خزنه بیا غسل کیږي، بیا هم موږ تاسو چې په دویمه درجه چې مور د مور مور ده هغه ته ورکول کیږي.
وکیل صاحب، تر اوسه موږ عمومي خبرې وکړې، خو کله خصوصي راشو او لای مشخص کړو، نو کومې خزه کولای شي چې د ماشوم یا د طفل حزانت او یا سرپرستی په غاړه واخلي او دا ذمہوري کله ساقطیږي؟
ډیر ښه سوال وکړ. کومې خزه چې د ماشوم د حزانت ولایت په غاړه اخلي باید عاقله، بالغه او امینه وي، چې د ماشوم زیا د هغې د بې پروایۍ له امله متصور نه وي او د ماشوم د ساتنې او پالنې توان هم ولري. یعنې موږ تاسو ګوره څو موردو ته دلته اشاره وکړو. اول موږ تاسو ویل چې باید دا ښځه عاقله وي. عاقله په څه معنی؟ یعنې دغه خپله دا ښځه توان د دې ولري چې د یو ماشوم نه د ساتنه او پالنه وکړي. څنګه؟ یعنې دا په دې معنی چې خپله دغه ښځه لیونۍ نه وي، یعنې اختلالات د عقلي او عصبي ونه لري. که چیرې مثلا د ښځه اختلالات د عقلي او عصبي ولري، یا مثلا لیونۍ وي یا مجنون وي، دغه ښځه نو خپل حفاظت او ساتنه او پالنه نشي کوي، نو څنګه بیا د یو ماشوم پالنه وکړي؟ په دغه اساس اول باید چه وي؟ عاقل وي، یعنی هوښیار وي. دویم کې موږ تاسو چې باید بالغ وي. بالغ په دې معنی چې خپل دغه د بلوغ سن ته رسیدلی وي. یعنی دلته هم موضوع دلته ده چې یعنی خپله د ماشومتوب له حالت نه دی باید وتلی، خارج شوی د سنې چې مثلا دا ښځه که ماشوم وي، یو ماشوم د ماشوم نه څنګه باید ساتنه او پالنه کړي. بنا ان مطابق شریعت موږ تاسو باید دا ښځه چه وي؟ بالغ وي. او همدارنګه ښځه باید امینه وي. امینه په څه معنی؟ یعنی امانتکاره وي. یعنی په دې معنی چې مثلا خپله دی مفسده نه وي، یعنی په دې معنی چې دی خپله مثلا په اخلاقي فسادو باندې متهمه نه وي. یعنی یو صالح شخص وي. چا لپاره؟ د ماشوم لپاره، تر څو وکولی شي ډېر په ښه توګه دغه ماشوم وروزي یا دغه ماشوم نه روزنه او پالنه وکړي. او موږ تاسو ویلي چې بې پروا نه وي. بې پروا په څنګه نه وي؟ داسې بې پروایي نه لري چې دنه په آینده کې دغه ماشوم یې له لاسه ضایع شي یا له منځه لاړ شي. یعنې دغه بې پروایي حالت په دغه ښځه کې نه وي. او همدارنګه چې موږ کله چې ویل توان یې توان په دې معنی چې دغه څو حالتونه چې سره ټول یو ځای کړو، موږ تاسو نه خود په خود د ښځه توان پیدا کیږي، تر څو یعنې که چیرې مثلا یوه ښځه عاقل وي، بالغ وي، امینه وي او بې پروا نه وي، نو انشاءالله چې دی کوی شي توان ولري چې دغه خپل ماشوم ښه توګه باندې وساتي او مثلا یا تینه روزنه او پالنه وکړي. او که چیرې دغه شیان نه وي، نو دا په دې معنی شو چې دا ښځه توان د دغه ساتنې او پالنې نه لري.
په دې صورت کې آیا میړه حق لري چې ماشوم واخلي بل چاته ورکړي؟
ولې نه؟ که چیرې دغه حالتونه چې موږ تاسو ویلې، دغه حالتونه په ښځه کې مثلا راشي او ښځه دغه توان ونه لري، دلته غیر له غنه چې میړه د اقدام وکړي، موږ تاسو ویلې چې په قانون کې 14 درجه خلی دي چې په 14 درجو ته په هر کې مته پروبات. مثلا کچیر د ښځه کې دغه مشکلات وي، یا مثلا مجنون وي، یا مثلا بالغ نه وي، یا مثلا نمینه نه وي، یا مثلا بې پروا وي، دلته به د مور مور ته ورکول کیږي د ماشوم. کچیر مثلا د مور مور نه وي، همدارنګه مثلا د پلار مور ته دا ورکول کیږي. دا یو درجه بندي، خاصه درجه بندي ده چې په قانون کې موږ تاسو قید ده. او تاسو ویل چې کله د حق ساقطیږي، موږ تاسو ویل کچیر هم دغه شرایط پوره نه کړی شي، دلته دغه حق د دغه ښځې ساقطیږي. او که چیرې مثلا بعد له ساقطېدو دغه حق نه دغه ښځه مثلا بیرته دغه څه مشکلات یا موانع چې موجود وي، یا مثلا امینه نه وي، یا مثلا عاقله نه وي، یا مثلا بالغه نه، کله بالغ شي، یا مثلا عاقل شي، یا مثلا امینه شي، دا ټول منځه لاړ شي، بیرته خود په خود د حق بیرته عودت کوي او بیرته ښځې ته ورکول کیږي.
وکیل صاحب تاسو دې موضوع ته اشاره وکړه چې کومې ښځې کولی شي د ماشوم حضانت په غاړه واخلي، خو که فرضاً یوه ښځه عاقله وي، بالغه وي، ټول هغه صفات چې تا بیان کړه هغه ولري، آیا په دې صورت کې بیا دا ښځه کولی شي د میړه څخه د حضانت په بدل کې د اجورې حق وغواړي؟
دقیقا ډېر ښه سوال دی. ښځه په جریان د حضانت کې دا حق لري چې خپل د میړه نه د حضانت اجوره وغواړي. یعنی د حضانت اجوره په پلار لازمه ده، او دا د رضا او نفقې څخه بېل جزا موضوع دی. دا په دې معنی ده که چیرې مثلا ښځه وغواړي چې په جریان د حضانت کې د ماشوم پلار ته وایي چې زه دغه حضانت نه تا نه دغه اجوره غواړم یا خپل د اجوره غواړم، دا د پلار د ماشوم پلار مکلف ده چې د ته اجوره ورکړي. بیا دغه اجوره ورکولو کې هم دوه موضوعګانې دي. یو دا موضوع ده که چیرې ماشوم د شخصي شتمنۍ خاوند وي، نو دغه د حضانت اجوره د ماشوم د دغه شتمنۍ او د مال څخه چې کې ورکول کېږي چا ته، حاضنه یا مور ته. مګر دا چې پلار یې په تبریه صورت ورکړي، یعنی دا په دې مانا چې که چیرې خپله د ماشوم پلار ووایي چې زه دا حضانت پیسې ورکوم او په آینده کې هم دا پیسې په ماشوم باندې د دین په شکل نه حسابوم.
ښاغلی حبیب صاحب، ډېره مننه چې تر اوسه مو په ډاډه زړه زموږ پوښتنو ته ځواب ورکړو. په تیرو موضوعاتو کې مونږ یادونه وکړه چې ښځه د میړه له اجازې پرته سفر نشي کولی او یا هم له کوره نشي وتلی. که دا موضوع د ماشومانو په هکله وڅېړو، یعنی آیا ښځینه په خپل سر کولی شي چې ماشوم یا هغه طفل یا څوک چې د دې د حضانت لاندې دی له کوره وباسي، آیا داسې کولی شي که نه؟ په دې صورت کې د میړه یا د خاوند یا د ماشوم د پلار اجازه لازمي ده.
مور چې تر څو د نکاح او عدت په قید کې وي نشي کولی چې ماشوم د ځان سره بې د هغه د پلار د اجازې نه سفر ته ویسي. یوه موضوع دا ده. بله موضوع دا ده که حاضنه د مور څخه پرته بل څوک وي، یعنی بله ښځه وي، په دې مانا چې موږ تاسو هغه څه درجه بندي چې په قانون کښې مطابق د هغه درجه نه د مور نه اخیستل شوی، یعنی بل درجې ته ورکړ شوی وي، نو نشي کولی چې د ماشوم د ولي یا د پلار د اجازې په غیر هغه هم ځان سره سفر ته ویسي. یعنې دواړه حالتو کې موږ تاسو ویلې که چیرې مور د نکاح او د عدت په قید کې وي هم نشي کولی چې ته د خپل دا ماشوم ځان سره بیا د پلار د اجازې نه سفر ته ویسي، او که چیرې مثلا حاضنه موږ تاسو ویلې که د مور څخه پرته بل څوک وي نو هم نشي کولی چې د ماشوم د ولي د اجازې بغیر هغه د ځان سره سفر ته ویسي.
ښاغلی وکیل صاحب، ډېره مننه. یو بل سوال، که څه هم د موضوع څخه خارج ده، خو د دې لپاره چې مور او پلار لا ښه د خپلو ماشومانو حقونو ته متوجه شي، نو اولاد د اسلام او قانون له مخې په خپل مور او پلار کوم حقوق لري؟ که لږ یادونه یې وکړي.
د ماشوم حقونه په مور او پلار باندې زیات دي. زه غواړم چې څو حقونه په شکل د مثال په ډول باندې تاسو نوم واخلم چې هغه عبارت دی له: ماشوم حق لري په پلار باندې چې ښه نوم ورته پلار تعین کړي. ماشوم حق لري په پلار باندې چې د تعلیم او تربیې غم وخوري. ماشوم حق لري په پلار باندې چې ورته ښه پالنه ورته وکړي، ښه ساتنه ورته وکړي، ښه روزنه ورته وکړي. ماشوم حق لري په پلار باندې چې هغه ته د ساتیرۍ او یا مثلا د خپل د لوبو سامان ورته آماده کړي، مثلا چې دی وکولی شي خپل دغه ذهنن مثلا هغه سره مصروف شي. په غیر له هغه نه ماشوم نور حقونه هم لري چې مثلا د امنیت حق دی، د صحت حق دی، د پاکوالی حق دی. ډېر حقونه دي چې که چیرې موږ تاسو په هغه باندې بحث وکړو نو موږ تاسو له خپرونې نه به دا موضوع ډېر اوچت شي. ما سر دغه څو موضوعګانې تاسو د موضوع د روښانېدو لپاره تاسو ته نوم واخیسته چې انشاءالله که چیرې وخت هم درلوده په نورو خپرونو کې بیا به په دې باندې ډېر په مفصله توګه بحث وکړو.
ښه وکیل صاحب، د خپرونې د معمول سره سم تېره اونۍ موږ د همدې خپرونې له لارې اورېدونکو ته د خپلې اړیکې شمېره اعلان کړې وه چې دوی کولی شي خپرونې له لارې خپلې پوښتنې ځواب کړي، خو ډېر اورېدونکو بیا هم د طلاق په اړه پوښتنې کړې وې. چون زموږ موضوع د حضانت په اړه ده، نو د اورېدونکو څخه په بښنې سره چې نشو کولی ستاسې پوښتنې ځواب کړو، د څو اورېدونکو پوښتنې چې حضانت پورې اړوندې کړې دي وکیل صاحب راخلو او تاسې به ورته انشاءالله معلومات ورکړئ.
مهرباني.
هلو، السلام علیکم. زما نوم محمد وسیم دی او د مزار شریف نه مې تاسو سره اړیکه نیولې ده. زما سوال دا دی که چېرته یو کس دوه ښځې ولري او یوې ښځې ماشومان نه وي او د بلې ښځې ماشومان وي، نو هغې ماشومان واخلي یو زوی یې او بلې ښځې ته یې ورکړي چېرته، او هغې ته ووایي چې د دې به مکمل پالنه ته کوي، د کالو نه نیولې هر څه حق ورکړي، نو آیا تا کولی شي چې دا داسې د کار وکړي په اسلام کښې؟ دا شته دی.
زه فتح الله د خوست ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم، او پوښتنه مې دغه ده که کومه مور په دماغ کښې خرابه وي، یعنې لېونۍ وي، د زوی یا د بچي سمه
خا وکیل صاحب، تاسو زموږ د دوو اوریدونکو پوښتنې چې د موضوع اړوند وي واورېدې، نو کولی شئ ورته ځواب ورکړئ؟ مهرباني،
مننه. موږ تاسو د اورو چې له مزار شریف نه اړیکه ټینګه کړې وه، هغه داسې سوال وکړو چې یو کس دوه ښځې ولري، د یو نه ماشومان وي او د بلې نه ماشومان نه وي، او د کوم ښځې نه چې ماشومان یې دنه ماشوم واخلي او د بلې ښځې ته یې ورکړي، آیا دا موضوع به څنګه وي؟ وروره، دې موضوع په ارتباط به درته وایم که چیرې وروره دغه اوله ښځه چې مثلا دی ماشومان لري، د ماشومان اخلي دویمې ښځې ته ورکوي، که چیرې د پکې رضایت وي او تاسو رضایت وي، د هغې هم رضایت وي، خو مشکل نشته. ولې که چیرې رضایت د هغه نه وي، نو دا حق د هغه دی، هیڅ وخت نشي کولای چې مثلا هغه مجبور کړي په جبري شکل باندې هغه نه ماشوم واخلي او بل چا ته ورکړي. دویم ورور د خوست ولایت نه د فتح الله په نوم تاړي کټینګه کړې، هغه وویل چې که د ماشومانو مور لیونۍ وي، آیا بل څوک کولای شي چې د هغه د ماشومانو نه پالنه او روزنه وکړي که نه؟ ولې نه وروره، مطابق د قانون د مدني د افغانستان که چیرې مور لیونۍ وي، نو د هغه نه دغه د پالنې او ساتنې توان چون هغه نه لري، د هغه نه دغه حق اخیستل کیږي او د هغه د مور مور ته ورکول کیږي، یعنی دغه ماشومانو نیا ته ورکول کیږي، او که چیرې هغه نه یا مړی وي یا نه وي، نو بل هغه نه هم د پلار مور ته ورکول کیږي چې د ماشومانو نه باید د ساتنه او پالنه وکړي، او که چیرې هغه نه وي، نو بیا موږ تاسو تقریبا شپاړس مورده په قانون د مدني کې موږ تاسو لرو چې کوی شي چې مطابق د هغه لیست باندې خپله محکمه تعینوي او ماشومان د سرپرستۍ لپاره هغې ته تسلیموي.
وکیل صاحب، تقریبا د خپرونې وروستۍ شېبې ته رسېږو، خو یو وروستۍ سوال هم کول غواړم. که چیرې ماشوم د ښځې سره د حضانت په موده کې وي او ښځه هم د پلار په کور کې وي، آیا په دې صورت کې میړه کولی شي د خپل ماشومانو څخه د خپلې ښځې څخه لیدنه وکړي؟
ولې ډېر ښه سوال هم کوو. کله چې د حضانت یا د ساتنې او پالنې حق هغه مور ته ورکول کېږي، یعنې ماشومان د مور سي بال د جدایي د ښځه او میړه نه، دلته پلار حق لري چې هفته کې یو ځل خپل د اکثرا باید هفته کې یو ځل خپل دغه ماشومانو نه باید لیدنه او کتنه وکړي، یا د خپل ماشومانو د خپل د ماشومانو زیارت وکړي. او برعکس، که چیرې د حضانت دوره د مور سره تکمیل شو یا پوره شوه، بعد له هغه نه دغه اولادونه ورکړل شو پلار ته، تر اتلس کلنۍ پورې مور حق لري چې هفته کې یو ځل خپل دغه د اولادونو نه لیدنه او کتنه وکړي. یعنې خپله په محکمه کې د افغانستان هم اکثرا دغه موده یو هفته تعینېږي، او بعد هغه نه چې یو هفته تعینېږي، سبعین ماشوم تسلیمی مثلا پلار ته تر مازیګره، کله چې پلار سری بالغنه ماشومان تسلیمی مور ته تر مازیګره، یعنی یو ورځ دی سری بالا یو ورځ نه بیرته خپل مور سری پلار ته تسلیمی، که پلاری مور ته بیرته تسلیمی.
خو وکیل صاحب، یو بل پښتنه مو اضافه، کچېری پلار او مور دواړه د ماشومانو د ساتنې څخه ایبا وکړي، انکار وکړي، او دواړه نه غواړي چې ماشومان وساتي، په دې صورت کې څه کولای شي؟
د موضوع باندې لږ غواړم چې رڼا واچوم. دا چې په دې باندې اختلافي بحث دی، بعضی علما چې دا حق د مور دی، بعضې وایي چې دا حق د پلار دی، بعضې علما وایي چې دا حق د خپله د ماشوم دی. ولې که په توافق خو مشکل نشته، او که چیرې سره توافق ونه کړي، مثلا دواړه وایي چې زه نه اخلم، مور وایي زه نه ساتم، پلار وایي زه نه ساتم، دغه حالت کې بیا موږ تاسو ترجیح ورکړو د چا؟ د ماشوم حق ته. یعنې کله چې موږ تاسو د ماشوم حق ته ترجیح ورکړو، دا په دې معنی ده چې په اول حق کې موږ مور مجبوره کوو چې دغه ماشوم تر اووه کلنۍ یا تر نهه کلنۍ وساتي، بل هغه نه هم پلار چې تر اتلس کلنۍ پورې ده وساتي.
وکیل صاحب، تاسو تل د خپرونې په پای کې د عدالت د ټول لپاره د دفتر یا ګلوبل رایټس د حقوقي مشورو دفتر پته او د ټلیفون شمیره بیان کړي، که بیا هم غواړئ نو وخت ستاسو دی.
ډیره مهرباني. دا ښه ده چې موږ د ادرسونه وایو، په دې خاطر چې دغه معلومات لکه ستاسو معلومیږي، دا د طلاق موضوع ډیره لویه موضوع ده، او موږ نشو کولی چې په دغه نیم ساعت کې مفصلا په طلاق بحث وکړو، نو زه موږ مجبور یو چې دغه ادرسونه وایو. که چیرې څوک د لا زیات معلوماتو لپاره غواړي چې دغه موضوعاتو کې معلومات پیدا کړي، نو دوی کوی شي دغه پتو یا ادرسو ته مراجعه وکړي. د موږ د کابل ادرس دی، د صدارت څلور لارې، د کابل ولایت او کابل قومندانۍ په انګړ کې، د حقوقي خدماتو رایگان دفتر، د تماس میرې دی 0 شپږ شپېته 2 5 شپږ ویشت. همدارنګه د په جلال آباد کې، د جلال آباد ښار شرق پلازا، د استیناف محکمې تر څنګ، د حقوقي وړیا مشورو دفتر، د اړیکې شمیره دی 0 اویا 0 شپېته 1 3 8. او همدارنګه په هرات ولایت کې هم د ښاروالۍ اوله ناحیه د محبس سرک د استیناف محکمه ریاست دریم پور د حقوقي وړیا مشورو دفتر د اړیکې شمیره ده 0919-813-215 همدارنګه موږ اوریدونکو کوي چې په مزار ولایت کې هم دې پاتې ته لاړ شي او خپل معلومات واخلي. پنځم امنیتي حوزه د افغانستان ملي بانک سوهیل خواته د حقوقي وړیا مشورو دفتر د اړیکې شمیره 0918-118-150.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو په دې امید چې تاسو د عدالت د ټولو لپاره د حقوقي مشورو دفترونو ادرسونه اخیستي وي. په دې سره زموږ د دې اونۍ خپرونه پای ته رسیږي، خو د ازادي راډیو نور خپرونې د ماښام تر 2 بجو پورې ادامه لري. خو موږ راتلونکي اونۍ یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو او د یادونې وړ ده چې موږ راتلونکي اونۍ د ښځې د میراث په حق خبرې کوو. محترمو خویندو او ورونو، تاسو زموږ غږ ساتونکي ماشین شمیرې ته زنګ وهلی شئ او کولی شئ د میراث د حق په اړه پوښتنې او یا هم د خپلو سیمو په اړه ووایئ چې تاسو خویندې په خپله ټولنه کې میراث اخلئ او کنه، او آیا تاسو سړی په خپلو سیمو کې د ښځې میراث ته متوجه یاست او کنه. نو تاسو زموږ غږ ثبتونکي ماشین شمیرې 0-9-0-1-0-1-0 شمیره یو ځل بیا وایم 0-9-0-1-0-1-0 شمیرې ته زنګ ووهئ او په دې اړه خپل پیغام پرېږدئ. نور درنه زه یوسف خان او میلمه روح الله حبیب اجازه غواړو. تاسې په پاک خدای سپارو. د خدای پامان.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1029 منځنۍ چپه او FM 0.5 چپه.